او رسته خبر ده چې دوا غرختون کې په ایورس غره کې مرسته ویده په نیپال کې د غرختنې چارو تنظیمونکو نن وویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ شوې ده. دوی د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې 55 کلن امریکایي او 40 کلن سویسی غرختون کې د ستړیا له کبله مرسته ویده. هر کال په منځني ډول 15 غرختون کې په ایورس غره کې چې د نړۍ تر ټولو لوړ څوکه ده مړ کیږي. د خبرونو پای
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
نن په افغانستان کې د درې ورځنی اوربند لومړی ورځ ده. پرې خبرونه کې دا چیرو چې څومره امکان لري چې دا اوربند تمدید شي. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم اختر مو بختور. طالبانو روانه اونۍ په یو اعلان کې وویل هیوادوالو ته د امن او ډاډ فضا د برابرولو لپاره د اختر په درې ورځو کې اوربند کوي، خو شرط دا دی چې طالبان به د دوی په وینا د دشمن سیمې ته نه ځي او د دشمن خلک به طالبان تر خپل واک لاندې سیمو کې نه پریږدي. د افغانستان حکومت د دې اوربن ملاتړ وکړ، خو ولسمشر اشرف غنی انتقاد وکړ چې ولې خپل خلک نه پریږدي چې له نورو افغانانو سره په اختر کې یو ځای شي.
ولې خپل ولس ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسی؟ څه نه ډارېږي؟ جمعتو ته راځي، له جمعت نه ډارېږي چې خلکو سره مونځ وکړي، له وطندار نه ډارېږي چې ورسره وغږېږي.
په اختر کې دا درېیم اوربن دی چې طالبان او د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت یې کوي. په لومړي اوربند کې چې په 1991 کال کې وو او طالبان د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ورغلل، حکومتي خلک د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړل او یو هم پر بل غرس ونه کړ. که څه هم دا ځل اوربند مشروط دی، خو ګڼ افغانان هیله مندي چې تمدید شي. په کابل کې د محمد عمر احمدزي په نوم یو وطن ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځنۍ د اوربند اعلان سو، د دې موږ ډېر خوشاله یو. په زمونږ دې کې مونږ خوښه ده او د مونږ د اختر خوشاله یو، هم په دې کې ډېر نور هم ډېر سي دي. افغانستان د ټول ملت خوشاله به ډېر سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دوه خووي.
له پکتیا کابل تر اخلي یا اوس په کابل کې میشت اجمل بخت هم ورته نصر لري.
او اخته ده خوشحاله الحمدلله میوه شانه مخیسی دوره چې نه باید اخته باید اتش بس ساتي عمومیتش بس وسی ساته ساته بس وسی زه خپل پکتیا وسیدم کې ولایت نظامت ول نه خبر وطن د خبر ولایتو ته بلارسي.
طالبانو ویلي دي چې د خبرو په ترڅ کې د سولې د خبرو په ترڅ کې به داسې موافقه ته ورسي چې بیا اوربند حمله را اوار کړي. خو آیا د اختر دغه اوربند به تمدید شي او کنه؟ کنه تمدید شي علت یې څه دی؟ په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غوښتونکو د ګوند مشر او مؤسسه عادل بهرام نظامی. دوی ته شرغلاس وایم. خبرونه ته شرغلی سراورو سلامت
بلی اورو مننه شبرس
کور ودان. لمړی براشم عادل جان بهرام نظامی ته، ستاسو په باور په لنډو باندې کلوستون وایسته چې دا اوربند افغانان ولې د تشویش لري چې دا اوربن به تمدید نشي؟
ډېر زیاته مننه مخکې لدې چې د تاسو سوال ته ځواب درکم جناب علي قادر وزیر صاحب ته او تاسو ته درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم. او هغه پېښې چې په روژه کې شوې دي هغو پېښو کورنیو ته تسلیت وایم. نو هر څنګه په هیت کې دا تسلیتونه خو دې مخنه بولی، خو خیر نن ملت غمجان دی، نن ملت غمگین دی، باید خپل تسلیت هم ورته وړاندې کړو په دو هیله چې یو باثباته او خوشحاله اختر ولري. و هم ولې د دو هغه نه دی د دو نه دی چې دا اوربند به وغځي او به نه غځي. زه بیا زه تصور کړم چې ګوریا دا دوه وارې نور چې اوربند وشو نه دی په سولې د پروسې خبرې دومره مخې ته نه وې تللې. او هو سوازه بل رقم د مودي سیمه هیوادونه نو د نړۍ هیوادونه نو فشار وینو په دغه وضعیت باندې چې دا وضعیت افغانستان اوسنۍ وضعیت هیڅ چا ته د تحمل وړ نه دی، نه داخلیانو ته، نه د سیمه هیوادو ته، نه د نړۍ هیوادو ته. او په زم کې یو بل خبره ده هم دا چې د سولې پروسه باندې ډېر جدي تاکید دا دی چې باید دلته یو سوله او ثبات برقرار شي. نو کچری مودو فشارو ته وګورو، خدا فشارونه چې چیرې په دوړو طرفو یا په هغو ډلو چې د نن د افغانستان په جنګ کې داخل دي او لاس لري، هغو ته ور فکر وکړو چې کله یو ځای نه اوبه را روانې وي او اوبه بندې شي نو په یوه لکه خوب نشته دي. نو که چیرې دا خلک حمایت نه شي د هر خانه او مجبور دو ته شي چې دوی په خپلو قطو کې اتحاد وکړه، اتفاق وکړه، هم په داخل د افغانستان کې، هم هغه څوک چې د کابل نه بیرون دي، یعنی د حکومت نه بیرون دي، هغه ډلې تفل چې نن د ټول
اغلی نظامي بلې. ما او بخښه پښتنه دا ول چې تاسو څه تمه لري چې دا اوربند به تمدید شي او کنه؟
زه د تاسو پښتنه دوه په
پلان ډول ښه پلان
بس اوس موږ په دوه باندې باورمن یو کچېره سرسوي وي او هغه د وطن ته یو تعهد وي. زه فکر کوم چې دی بده اوربند وغځېدي، اما هغه څه چې د طالبان نه موږ اورېدلې دي چې صرف دا د درې ورځو دپاره دی، اما د افغانستان د خلکو توقع هم دا ده چې باید فشار پرې واچول شي او دا اوربند باید وغځول شي. ځکه شکه مشکوکه چې راګې یم، ځکه چې حالت دغسې
مشکوکه. حلیمی صاحب ته برسم، حلیمی صاحب محترم، تاسو څومره تمه لرئ چې آیا ممکنه ده چې دا اوربند تمدید شي؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شبر سر تاسو ته، عدلی خور ته، او د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته، او همدارنګه څوک چې ما غاوري د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي ورته وایم. الله جل جلاله دیو کی چې دا اختر د خوشاله اختر شي او لدین ورسته بیا غمونه ګورو. بیا هم اجازه غواړم چې هغه مورنۍ ته چې په دغه څو ورځو کې خپل د کورنۍ غړي الله سور کړی دی، په ډیر جرأت سره بوایم دواړو طرفونو ته، که د حکومت طرف ته یې او که د طالب طرف ته یې، هغه مظلومې کورنۍ چې تینه پاتې دي هغوی ته هم تعزیت وایم، یتیمانو ته یې مبارکي وایم، ځکه بالاخره ټول افغانان دي. تیر تاریخ تیرې تجربې ده چې ښودلې ده چې موږ تاسې هم تبصره پرې وکړه ده چې تیر کال چې کله اوربند وسه د ښو نتایجو په مقابل کې ځینې احساسات راو پاریدل، خصوصا د طالبانو خواته چې هغوی خپلو جنګیالیو باندې ډیر غوسه وکړلې، فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللي وای، حتی بندیان کړل، او بیا یې هغه اوربند هم ډیر اوږدې مودې لپاره تمدید نه کړ. شاید دا هم تمدید نه شي، ځکه یوازینی شی چې خواته پاتې ده هغه د جنګ میدان ده، نور هیڅ هم سره پاتې نه دي. اما زه به یو شی ووایم، شیبر صاحب، خدای دې وکړي چې اوریدونکي هم راته په غوسه نه شي. یو څوک وایي یو چارته قصه کوله شي، یو خور وایي ډېر جنگ به کوو، نو دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات وایي، چا ورته چې خور ولې دومره کړتېږي، وایي درته یې چې زه نه کړتېږم، خلک مې کړتېږي. دلته دغه د تیر کال اوربند نه داسې معلومیږي چې دغه طالب او عسکر نه جنګیږي، خلګي جنگي، خلګي نه پرګريس یو بل کورته سره ورشي، خلګي نه پرګريس په جمعات کې سره ور کېني. کله خو مونږ ولې د لسمره مینه محبت او هغه د خوشحالي اوخ کې چې پتې کوښنه اختر کې وو به دي، شاید د غم له اوخ کنه ځاتې وي کمې بنوي.
کله
رهبری دي چې خلک نه پرګريس سر نږدې شي
مې هلي میسه یو څه وضاحت ورکې. ټوک نه پریشت
طالب
کوم طالبان
شي بل صاحب لکه تاسو د رئیس جمهور خبرې مو اوریدلې او د طالبانو اعلان مو اوریدل شي، یوغې ممانعت کړی شي څوک به د چا ساحې ته نه ورځي. د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحې ته راشي، موږ هر کله ورته وایي، ځکه بالاخره دا د خاورې بچی ده، موږ نه غواړو چې هغه پردی شي. او که د موږ خلک هغوی ته ورځي، موږ پوهیږو چې دوی به مینه سره زیاتېږي نه نفرت. اما دوی خپله اعلامیه کې ورته ویلي شي نه، د دې په خاطر باندې چې مینه زیاته نه شي، نفرت دوام وکړي، نو یو د بل ساحو ته مسره ورځي.
مننه حلیمی صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري او په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی، او د جمهور غشتونکو د ګوند مشر او مؤسس عادل بهرام نظامی. اغلی نظامی، تاسو هم دې ته هیله من نه وی چې اوربند به تمدید شي؟ که چېرته دا اوربند تمدید نشي، که هم عام افغانان دې ته هیله لري چې د آرام سا واخلي، که دا تمدید نشي، د سولې خبرې به په کومه خوا ولاړې شي؟ آیا د سولې په خبرو به منفي تاثیر ونه کړي؟
ما تاکید په دوه خبره دلته دا دی چې دا اوربند امکان ډیر لري چې تمدید شي، ځکه چې
چې د سولې پروسه روانه ده، تاسو فشار د سیمې د هیوادونو او د نورو متحدینو هیوادونو چې د نړۍ کې یعنی د سیمې نورو خواته دي، تاسو د دو فشار هم وینئ، مخصوصا د متحده ایالاتو فشار چې هر رقم کې دوی باید د مذاکرې میز ته سر کښېني او دا جنګ ته چې هیڅ نوم نه لري او هیڅ په پای به ونه لري، هر جنگ په خپل ختم کې وصول حل لري. یو دا بیرونی فشارونه دي چې هغه کې پرسی دی به قربان ته تن ورکوي او دی به د مذاکرې میز ته کښېني.
بله،
کرامل نه ځکه چې د مذاکرې میز ته کښېنه ناستل او دا قرباندم تمدید نه شو. واضح خبره ده چې د سولې پروسه به ځنډنی شي او تقریبا داسې نه شو ویلی چې دا به سل په سله کښې ناکامه وي، اما ځنډنی به شي ځکه چې دی خپل اختیار ته که نن موږ حکومت هم وګورو او د هغه طالبان هم وګورو، تقریبا هغه خپله وابستګي د اقتصادي لحاظه لري او که حکومت نن د نظامي لحاظه هغه تقریبا خودکفا دی، اما طالبان بیا هغه خودکفایی نه لري. نو یعنی دی هغه نسبي وابستګیانې لري چې هغه وابستګۍ به دی مجبوري وي چې دی به د مذاکرې میز ته کښېني.
او
کچېرې بیا د دو مسایلو نه سرکشي کوي، نو واضح خبره ده چې موږ به د سیر په زر کې سوله ونه لرو او هغه تشویش چې د افغانستان د خلکو سره دی چې بیا به په دلته کور په کور جګړه روانه وي، خو دا د ما د تصور نه ډېره لرې خبره ده چې هېڅ امکان نه لري چې دلته امریکا خپله ناکامي ومني. درسته ده چې نن د ملکي قوتونه یې ځای په ځای دي، وضع
بله مننه. تاسو آغل نظامی د سیمه هیوادونو ته هم اشاره وکړه. شغلی حلیمی د افغانستان ولسمشر نن د اختر لمانځه وروسته په خپلو خبرو کې د پاکستان د پوځ د مشر روسي سفر یو ډول وستایه او دا خبره وکړه چې کچرته تاسو ګمان کوم تاسو نشکاری دی په هغه کې په دې وینا په وخت کې، نو اوریدونکو لپاره به دا معلومات لا اوریدونکو سره شریک کړم چې ولسمشر ویل چې له ایران یو پلاوی ژر تر ژر افغانستان ته را روان دی او همدارنګه ویل چې د قطر له امیر سره پرون خبرې کړې دي. کچرته دغه رقم یو خبرې روانې وي او لکه د ولسمشر په استناد، نو فکر کوي چې د سیمې اجماع رامنځته شوې ده د افغان سولې په ارتباط، که دا اجماع رامنځته شوي نو بیا ولې اوربند تمدید نه شي؟
شیبر صاحب، زه به په ډېر سیاسي لحاظ باندې نه غږېږم، اما څه چې دي ما په زړه کښې دي څه پسې پوهېږم هغه به د هېوادوالو سره شریکم. یو دا ده چې د سیمې په سطحه باندې د سولې په ارتباط اجماع شوې ده، او که نه د طالب په مقابل کې د سولې د سیمې اجماع رامنځته شوې ده. زه په دې فکر کوم چې ګاونډیو هېوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي، نو ځکه د طالب شاته درېدل د هغوی سره کومک او په صراحت باندې وایم، اما نن چې هغوی پوه شو چې نه هغه وځي د دې تشویش لري چې بیا به له طالب سره څنګه ژوند کوي. زه ډېر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو هغه محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کښې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرېږي، دوی هم سولې ته لاس ور اوږد کړي. سوله اخري حل ده، اما صرف دومره فرق به وي چې که موږ ناوخته ورځو ډېره قرباني به م ورکړي، که زر ورسو د یو څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړل شوي. زه مایوسه نه یم او مایوسي شرعن هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم د منطقې پالیسي تغیر کړی ده او هره ورځ د افغانستان په نفع تغیر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مثمرې او بانتیجه به وي، خو د دې په خاطر باندې چې بیا هم جانب مقابل یوازینی شی چې په لاس کښې لري هغه جنګ ده، نو ډېر امیدوار نه یم چې دغه د اوربند به تمدید شي.
مننه حلیمي صاحب. له یوې خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو د ملي ګډون په ارتباط، په هغه برخه کې به ښاغلی حلیمي بیا ستاسو وضاحت واخلو چې له دې هدف څه دی؟
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خپرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې په لومړي یو ساعت کې زحمت شبر ستاسو کوربه یم، بل ساعت زما همکار ظریف نظر دا خپرونه مخته وړي. ولسمشر اشرف غنی نن د اختر تر لمانځه وروسته په خپله وینا کې ملي ګډون ته اشاره وکړه. دا څرګندونې به سره واورو.
د سولې په لومړیتوب باندې سیاسي اجماع کامل او زر تر سره به تاسې د ملي ګډون شاهدان اوسئ چې د افغانستان مطرح سیاسیون ټول اقشار د مملکت به په یو آواز باندې د یو افغاني سولې چې مالکیت او مدیریت دی موږي او په ګډه انشاءالله تعالی د ټول منطقه او نړۍ اجماع ورباندې جوړ کړو. دا به تاسو شاهدان اوسئ.
ښاغلی حلیمی، له دې ملي ګډون څخه مطلب څه دی؟ کوم نوی پروګرام دی د سولې په برخه کې؟
نوی هلې ځلې دی پروګرام نوی نه ده. ما په دا هلې ځلې ګړندې شوي دي. زه به دومره ووایم چې د تیرو درې ورځو کې د جلتماب رئیس صاحب جمهور او د ښاغلي حکمتیار صاحب تر منځ ناسته، نن بیا په همدغه رنګه په لمانځه کې د ډاکټر جناب ډاکټر صاحب عبدالله او جناب کرزي صاحب او د جناب محقق صاحب موجودیت او همدارنګه په ټولو روزه کې د ټولو سیاسیونو ناسته له جلتماب رئیس صاحب جمهور سره یوې نتیجې ته رسیدلو. هغه دا چې هیڅوک هم د جنګ طرفدار نه دي، هیڅوک هم د سولې مخالف نه دي. البته په څرنګوالي کې فرق شته او دا هغه څه دي چې باید خبرې اترې پرې وشي. زه فکر کوم چې د رئیس جمهور له خبرو نه مطلب دا ده چې راتلونکي نظام کې به هغه څه چې خلکو ویل او له ځانې تحلیلونه کول چې رئیس جمهور یا د قدرت انحصار کړی یا غواړي انحصار یې وکړي، دا خلکو ته خبر ورکړه چې نه د انحصار غوښتونکی یم، نه مې انحصار کړی ده. هر څه شي، هر څه شي لرو، هغه به په ګډه خورو او په دې کې به دو اتفاق موجود دي په ملي سطحه او همدارنګ به کوشش کوي چې په بین ملي سطحه دو اتفاق دا دي چې ټول د جنګ مخالف یو او ټول د سولې طرفدار یو. په څرنګوالي کې به نظرونه مختلف وي او دا هغه نظرونه نه دي چې موږ نتیجې ته سره ونه رسېږو.
مننه حلیمی صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط اغلی نظامی کا چرته لتا سودا پښتن وکم، ځینې افغان میرمنې دا تشویش لري چې که د سولې په برخه کې یو جوړ جاړی وشي او افغانان په خپل منځ کې سولې ته ورسي، سید چې یو آرامی به راشي، لیکن ځینې لاسته راوړنې چې افغانانو په تیرو شلو کلونو کې درلودې دا به له لاسه ورکړي. په تېره بیا د میرمنو د حقونو په برخه کې، په دې برخه کې ستاسو تشویش تر څه حده ده؟
ډېره زیاته مننه. زه فکر کړم چې که چیرې یو توافق ته د ایراسي د سولې په نامه باندې هغه وخت هغو ته موږ سوله ویلی شو چې په هغو کې د افغانستان ټول وګړي، ټول طبقات، هک نر دي که ښځې، هک غریب دی که معتبر، هغه که هر څوک دی، باید ټول د حق و حقوق، یعنې د بشر د حقوقو په نامه باندې هلته باید هغه په محتوا باندې باید فیصله وشي. او که چیرې یوه قوي فیصلې وشي او دلته هغه جزیات راشي په کلیاتو باندې تبدیل شي او کلیاتو ته یو قوي تعهد ملي او بین المللي منځ ته راشي، زه فکر کړم چې هغه تشویش چې موږ لیدو هغه به بیا یو ځای پیدا کړی وي چې موږ به هیڅ تشویش مخه نه وي پاتې. او که چیرې بیا داسې شي چې دا هیڅ ښځو په حقوقو باندې بحث ونه شي او یو بحث فقط د سولې په نامه وشي، خو سوله نه شي کېدلی. زه فکر کوم چې دغه تشویشونه یقینا چې په ځای دي، اما کله چې د مذاکرې په میز باندې کښېني هلته هغه خبرې ټول اچول کېږي، په ټولو مسایلو بحث کېږي، په لاسته راوړنو بحث کېږي، او په د ښځو په حقوقو، د نرو په حقوقو، په ټولو د ماشومانو په حقوقو، په دو ټولو بحث کېږي. کله چې بحث کېږي به حتما دا بیا یو جام منځته تېرسي چې دا جام بیا کېدلی شي چې ملي او بین المللي تعهدات ورته هغه شي وشي. کوم تعهد دلته موجود نه وي نو واضح خبره ده چې به تعهد هغه سولم یا پایدار نه ده. هغه هم
معنی نه
او هغه هم دایمي نه پاتې کیږي.
بله معنی نه. ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په افغانستان کې د اوربند په ارتباط بحث لرو چې دا اوربند باید تر اختر وروسته هم تمدید شي او کنه. د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوم. لوي خبرتیا وروسته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ، خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. ورله مخله تاسو هیله کوم چې په لنډو لفظو خبرې وکړئ. د ټلیفون کورنۍ شمیرې مو د 0999 203 540، بل شمیره د 0998225. دا شمیرې تکراروم، لومړی شمیره 0993-503-540، بل شمیره د 0923-255، او نړیواله شمیره مو د 0042022211-2451. نړیواله شمیره تکراروم 0042022211-2501. اوریدونکو ته مخه کوو، یو اوریدونکو په لاین کې را سره دی، له دوی به واورو. د اوریدونکو تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته څنګه، البته به خبرتیا به واخلو. اوریدونکو په لاین کې را سره و، تخنیکی همکار وایي چې اوریدونکو شته را سره، د دوی نظر به واخلم. بله، مهرباني وکړئ.
یک دم گفتن خواست من رستم خواست خواست در اون خط از منگ زنه بودم که ایره و شما و با همکاران تن مبارکی بودم که دست تشکر از شما
دیره منه نره تشکر کور ودن چپ خبروانه که مو برخر اصر و اخصا و اختر دسته سو هم مبارکش بلاوریدون که تمخه که اون میره بنیو که اصاریب سپوت پروگرام ده. بله،
سلام محمد، سلام و نونی که ایره تولانه کم تاشر توی تاشر درمو من منوت
میره بنی
مېلمنو نه نه دا پوښتنه ده چې مېلمنو دغه اوربان خو ښه ده، مونږ خو یې نیم ساعت له پالم اوربان ښه انګېرو، خو خدای پاک وکړي چې داسې نه شي چې د دې اوربان په ځای باندې د مونږ نه څلور چنده پنځه چنده وار بیا بېرته واخلي. دا چې اوربان به مونږ بیا څه کوو؟ مونږ اوربان غواړو د خیر اوربان غواړو، د عمر اوربان غواړو، د سولې اوربان غواړو. مونږ به دا اوربان څه کوو چې دا درې ورځې مونږ باندې په خوشحالۍ خو نشته د خوا چې په خوشحالۍ تېرې کړي، او سبا بیا راباندې بمبارونه هم کېږي او توپونه هم راباندې راوړي او دوه چنده وزني. مونږ نړیوالې ټولنې نه غواړو، نړیوالې ټولنې نه چې نړیواله ټولنه ملګري نه لکونه نه شورا باید چې د مونږ په منځ کښې را وغورځېږي، مداخله وکړي چې مونږ ته وطن ته یو شول امنیت راولي.
بس مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. دغه اوس له کندوز خبر لرو چې هلته چاودنه شوې ده. له اوریدونکو بخښنه غواړم چې د دوی نور ټلیفون نه شو اخیستی. په دې برخه کې به له خپل خبریاله واورو چې دا چاودنه چیرته شوې ده او څه تلفات یې اړولي دي او که نه. مهرباني،
مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن سهار تقریبا یوولس بجې د کندوز ښار دوري سر ښارګوټي کې، دوري سر ښارګوټی د کندوز مرکز ختیځ لور ته موقعیت لري. په همدغه دوري سر سرک د هوایي ډګر سرک هم په همدغه دوري سر ښارګوټي تېر شوی ده. یعنی دغه سیمه ډېره ګڼه ګوڼه وي، دلته پوځیان هم راځي، ملکي وګړي هم راځي، دلته دوکانونه دي، سوداوې اخلي. نن یوولس بجې په دغه سیمه کې چاودنه شوې ده. د چاودنې له کبله دوه تنه د یو ماشوم په ګډون وژل شوي دي او څوارلس تنه نور به د شپږ ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. د کندوز اوزوي روغتون یو نوکریوال ډاکټر فهیمه حسنزاده رسنیو ته وویل چې د پیښې له ځای څخه اوزوي روغتون ته شپاړس تنه رانتقال شوي دي، چې په دې شمېر کې دوه تنه وژل شوي دي او په وژلو کې یو ماشوم ده او یو لوی کس ده، او په ټپیانو کې هم شپږ ماشومان او نورې متبقي لوی کسان دي او نجونه د پاخو عمر کسان دي ټپیان دي. دی وایي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ده. په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر حسین قهرمقل هم دغه پیښې تاییدوي، خو د پیښې څرنګوالي په اړه څه نه وایي او د دغې پیښې مسؤلیت یا پړه په وسلوالو طالبانو باندې اچوي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او یا کوم بلې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی.
مننه. حلیمی صاحب، که چرته تاسو ته راشو، یوې خواته اوربند او بلې خواته دغسې چاودنې، او د افغانستان سیمه ییز چارواکي هم چې هره پیښه وسي وار له واره طالبانو ته لاس نیسي، که چرته حکومت طالبان هر وخت ملامتوي او موضوع هم نه وي معلومه شوې، فکر نه کوي چې دا هم ممکن د سولې په خبرو منفي تاثیر وکړي؟
اول خو دې کورنیو ته زه صبر غواړم او دغه شهیدانو ته دې الله جنتونه ورکړي او زخمیان دې خدای تعالی په عجل جوړ کړي. جنرال شیبر صاحب، کله چې میدان د جنګ ګرمي بیا هر څوک پکې لاس غځي خو مسؤلیت دیغه چای چې اچا جنگ میدان کرم کړی تاسو به بل د ترامپ جمهور رئیس خبرې هم اورېدلې زه نه وایم چې دا پېښه به حتما طالبانو کړي شاید نور چا کړي لا هم وضاحت نشته لکه تاسو خبریال چې ویلې ولی موږ باید دغه خلکو د مداخله لار بند کو باید دې ته زمینه مساعده نکو او دغه جنگ میدان ګرم نکو بلاخره که دغه اوربن دوامدار وي او جسوري خبري شروع شي دواړو طرفونو ته به هغه دریم او څلورم او پنځم جهت معلوم وي چې څوک مداخله کوي یا څوک غواړي چې دغه خبرې ورانې کړي زه متیقن یم ځینې ډېر دش کسان به یې دش لاسونه به یې غواړي دغه اوربند یا دغه د اله الاقل د اختر درې ورځې آرام کېدل یا یو په بل باندې حسنینیت اعتماد کول دا به خرابوي بنا ان زه د ما خبره ټول هم دا ده چې راځئ د جنگ میدان سوړ کړو تر څو بیرونی دښمن او یا درېیم لاس هم وپېژنو.
حلیمی صاحب، په همدې برخه کې چې د جنگ میدان سوړ شي، فکر نه کوئ چې په الفاظو ته باید یو څه پام وشي؟ ځینې کسان دا انتقاد کوي چې د حکومت ژبه یو څه ترخه ده. مثلا د لوګر په مرکز پل عالم کې د دولسم ټولګي د یو شمېر فارغانو تر وژلو وروسته ستاسو وینا ډېره تنده نه وه؟
جناب شبل صاحب، دوی هغه طرف مقابل طرف ټول ملت تکفیروي، موږ څوک تکفیر کړي نه دي، اما په دې باندې په ډېر وضاحت وایي چې د مسلمان مرګ د قرآن او د احادیثو د نصوصو په اساس باندې مرګ ناروا ده. موږ شرعي خبره کوو که هغه په تنده لهجه یې شاید هغه به هغه د ملت درد و زه به په احساساتو کې راوستلی یم. علل اقل زه دغه احساسات د دې نه دغه کوم چې زه په ملت دردېدلی یم، که د ما درد دومره زیات وي چې زه احساساتي خبرې کوم جاني مقابل دی علل اقل دا درد دومره احساس کړي چې په خپل ضمیر کې دې وګوري تر څو د دغو مظلومو له وژلو نه لاس واخلي.
حلیمی صاحب، له تاسو د یوه دیني عالم په حساب پوښتنه کوم، تاسو د یوه دیني عالم په حساب دا جګړه روا بولئ چې فرضاً مقابل لوری وایي چې زه د اسلامي نظام لپاره جګړه کوم، آیا په دین کې دا حق څوک لري مسلمانان چې د یو شرعي نظام چې کوم نظام ته دی شرعي وایي د هغه له خاطره جهاد ته ادامه ورکړي؟
جناب شبر صدا ډیر اوږد بحث ده، موږ ته دا جګړه حلاله بللی، دا جګړه روا بللی، د جګړې په هغه طرف کې بو موږ یو شی باندې ټول اسلامي نړۍ ټول نصوص ټول علما متفق دي چې د مسلمان وزن په هر علت باندې چې د مسلمان وزن بغیر د قصاص او حد نه چې هغه په قرآن کې ذکر شوی دي بځینه بغیر د مسلمان وزن ناروا دي. هر څوک چې جنگ شروع کوي یوه خبره، دویمه خبره دا ده چې اسلامي نظام خو هلته به یو چا دعوه کولی جنگ به کولی یا به جهاد کولی، یو څوک منکر وایي نه په حکومت کې نه په ملت کې هېڅ وخت هم د اسلامي نظام منکر نه دي، بلکې موجوده نظام یو اسلامي نظام ده که نه واقف پکې لري یا په څرنګوالی باندې خبره کوو. څرنګوالی د دې سبب نه شي کېدلی چې زه وایم چې اسلام غواړم، ته وایي چې اسلام غواړي، خو د اسلام د تعریف په اساس باندې یو بل سره
وایي. جناب شبر صاحب، چې زه هم غواړم کور جوړ کړم، ته هم را سره متفق دواړه ورونه کور جوړو، خو په نقشه باندې اختلاف ته چې دا نقشه د کور څنګه جوړ کړو، آیا په عقل سره به د دې تصور وشي چې ما تا د نقشې په سر باندې سره وجنګېږو؟ حال دا چې هدف هم یو د دواړه یو کور جوړو. د اسلامي نظام هیڅ مخالف نشته، هر هغه څوک چې د اسلامي نظام مخالف ته هغه اسلام نه وځي، ولې د مسلمانانو وزل شي کلمه وایي هغه روزه نیسي هغه عبادت کوي هغه د قبلې تر منځ کوي، دا شرعي نصوص دي. بناء زه بیا هم دا خبره کوم چې دا بحث ډېر اوږد ده، ای کاش چې څوک دې بحث ته آماده شي او موږ دغه بحث ورسره وکړلی شو. موږ د جانب مقابل بغیر له دې نه چې ملت ووژني او موږ ووژني او د جنګ توفک واخلي، د جانب مقابل وزن همدومره د اسلام نه مخالفت ګڼو لکه چې دغه طرف خلک چې مخالفت ګڼو چې دې طرف وزن کېږي، ځکه هغه طرف مسلمانان دي. موږ د خدای دین په مقابل کې دغه جرأت نه کوو چې څوک تکفیریان کړو، چا ته کافر ووایو، چا ته مرتد ووایو، چې دین نه وباسو. د علما وظیفه دا نه ده چې خلک له دین نه وباسي، د علما وظیفه دا ده چې خلک دین ته راداوت کړي، او موږ دغه جرأت نه کوو. والعیاذ بالله چې مسلمان ته دین نه وباسو په ډېره نه وخته باندې تاسو به اورېدلی چې دلته هم د رحیم الله په نوم باندې یو څوک چې ځان ته مفتي وایي هغه په ټول ملت باندې تکفیري ټاپه لګوله. مونږ بیا هم وایي چې هغه به د تکفیریانو نه وي. مونږ دغه سړی هم که د خدای جل جلاله په احکامو او د رسول الله په حدیثو باندې له اسلام نه ونوځي مونږ دی بیا هم کافر نه بولو. بناء مونږ دغه جرأت نه کوو. ولې امید هم دا ده چې دوی خپل وجدان کې وګوري، خپل خدای جل جلاله سره محاسبه وکړي، مسلمان تکفیر نه کړي تر څو چې مسلمان کافر نشي. د مسلمان وزن جایز نه ده.
مننه حلیمی صاحب. البته د حکومت په دغه خبرو باندې چې کله ناکله انتقاد کوي او یا د طالبانو په خبرو باندې چې په حکومت باندې انتقاد کوي، ځینې کسان هر وخت دا خبره کوي چې باید خبرې نرمې وکړي. په دې برخه کې به بیا هم راشو، خو د اغلی نظامی نظر به واخلو. تاسو څه فکر کوئ؟ په کار نه ده چې د حکومتي چارواکي هم نرمې خبرې وکړي او طالبان هم سیاسیون عام خلک دې ته وهڅوي چې نور نرمې خبرې وکړي؟ مثلا له دې خبرو څه جوړیږي چې فرضاً د کابل حکومت ته د کابل اداره وایي طالبان، د افغانستان حکومت طالبانو ته توندې خبرې کوي؟ که څه هم حلیمی صاحب خود خپلو خبرو په برخه کې وضاحت ورکړو، تاسو څه نظر لرئ؟
ډېره زیاته مننه. کله چې پروسه د سولې شروع کیږي او په هغو کې یو عنوان یوې ادارې ته ورکول کیږي د مصالحې په نامه باندې، دا مطلق د مصالحې شورا ده که هر څه وي. اوس خو موږ د مصالحې شورا په نامه باندې یو ارګان لرو. عام تام مسئولیت دی چې دا مصالحه وکړه دواړو طرفو ته، او دواړه طرفه دو ته وهڅوي چې دی باید د نرمښت نه په تیره بیا د ژبې نه، که چیرې فرهنګ د سولې موږ ونه لرو هغه ډېره مشکله ده چې موږ بیا هدف مې د فرهنګ ادبیات دي. که چیرې موږ په ادبیاتو کې د سولې ادبیات په نظر کې نه نیسو، موږ ته ډېره سخته ده چې موږ به بیا ځتي د دغو کړکېچه ووځو. درسته ده، ډېره سخته ده. هغه ځوانان چې په لوګر کې شهیدان شول، زه فکر کوم چې په اوا کې به مرغانو پې ژړلې وي، ځکه ټول د مسلمانانو ټول کنکي ځوانان وو. او قسم په خدای دی چې دغه زه دغه ننم په دو اختر نه پوهیږم چې ما د کورنۍ را په زړه کې ده، د غرب د کابل غرب را په زړه کې ده، لوګر را په زړه کې. نو کله چې موږ وینو چې درد دی، درد روان دی، ظلم روان دی، مسلمان وژنه د مسلمان په ذریعه باندې، دا هیات د عثمان غټ غټ مولویان دي، پیساب عالمان دي، د سرتور سترګین دي، ته موږ نه دی ډېر ښه پوهیږي. اما ولې بیا باید د مظلوم ولس قرباني د سیاسي معاملو شي؟ دا خو به حتما د سوله به وشي، دوی به حتما په دو توافق ته ورسي چې په میز سر کښېني او دوی د تقسیم 50-50 وکړه. اما دلته دغه ځوانان چې د موږ قتل کیږي او موږ بیا هم هغه د مصالحې برخه نادیده نیسو او مسؤلیت په خپله د مصالحې برخه خپل مسؤلیت نه ادا کوي، دا کوم بورد نه لري. دا موازی خبره ده چې تاوتریخوالی زیاتی وي، کینه زیاتی وي، دواړو طرفو ته کینه زیاتی وي. بس دا مسؤلیت شورای عالی مصالحه یا د مصالحې عالی شورا مسؤلیت دی چې دی باید هغه مصالحه وکړه. مصالحه په دو مانا، چې اول د خبرو نه باید دی نرم شي، دوام باید جګړې ډګر باید سوړ شي. دا خبرې یو سوړ جنگ دی، یو ګرم جنگ دی، دواړه جنگونه باید ورو ورو هغه شي.
مطلق
مسؤلیت د شورا دی.
مننه. د سیاسي چارو کتونکو مزامل شینواری هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. دوی ته هم شراغلاس وایم. اختر مو مبارک شینواری صاحب. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکن ده چې د اختر درې ورځنۍ اوربند تمدید شي؟
مننه. سلامات اوسئ تاسو ته او درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې دغه اختر یو وسیله شي د افغانستان د راتلونکي امن، سولې او خوشحالۍ لپاره. منګه که دا غو ګورو په دې وسنی وضعیت کې، دغه اوربان خو یو ښه خبر او خواله دا چې د طالبانو د طرف نه دغه مسله راوچته شو. دل اوربان پاره کې حکومت دا راوچته کړی و چې منګه اوربان غواړو په اختر کې چې په 2013 کال کې اوتیزل د طالبانو طرف نه اوچې دا یو مثبت خبره ده. ولی سره د دې چې دا غو په اعلانې کې یا د غوی د امنیتانو په خبرو کې کومه وګورو، هغه ویلي چې دوی هیڅ اراده نه لري چې دا تمدید کړي. نو په حالت کې چې موږ وګورو چې تمدید چې د افغانستان د ولس لپاره ډېر ښه دی، د افغانانو لپاره ډېر ښه دی، ولې که تمدید نشي بدبختانه بیا هماغه د وینې تویدل دي، هماغه بدبختیانې دي. افغان ولس بالخصوص هغه غریبه طبقه ته زیاتره نو په دې اساس باندې که موږ دې حالاتو ته وګورو خدای دې وکړي چې دوی په دې وتوانېږي چې دا دوام ورکړي. دی
شینواره صاحب، څه باید وشي په لنډو چې اوربند تمدید شي؟
خبره داره چې خبرو ته دوام باید ورکړل شي، ځکه چې دغه مجلس د ترکیې چې او عین وخت کې د قطر دغه مجلس چې دی دغه زر تر زره دایر شي، تر څو چې توافق په عمومي سطحه باندې ونه شي زه فکر نه کوم چې دایمي اور بند راشي. نو په دې اساس باندې لازمي دا ده چې یا د ترکیې مجلس او یا عین وخت کې په قطر کې په دې خبره وشي چې دغه دوامدار اور بند وشي.
مننه شینوار صاحب. له حلیمی صاحب واورو، حلیمی صاحب د ترکیې غونډې ته لا هم د افغانستان حکومت هیله مند دی چې دا غونډه به جوړ شي، ځکه ترکیه خو ویلی و چې تر اختر وروسته هیله شته چې دا غونډه دایر شي.
بلې، تاسو په دویمه پوښتنه کې م د جنپاب رئیس جمهور هغه امیدواري وښودلې چې له ځینو هیئتونو سره یې کتلي دي او له ځینو سره یې خبرې کړي دي، لا هم امیدواري شته او بیا هم مایوسه کېږو نه. زه متيقن یم چې په هغه طرف کې هم علما شته، هم عاقلان شته، هم داسې کسان شته چې د ملت په درد به ودردېږي او هغوی به هم خپلو مشرانو ته قناعت ورکړي. باوجود دې چې شاید لږ به سخته په دې سیاسیون نظامیانو ته قناعت ورکړل شي، ځکه چې هغه حالات ماته معلومېږي، ولې امیدواري تر ډېره په حده پورې شته. او مخکې شینواري صاحب د مذاکراتو په درشل کې د اوربند خبره وکړه، زه متيقن یم انشاء الله الرحمن چې که مذاکرات بالاخره په ترکیه کې من هيئه اسلامي هیواد او معتبر حنفي مذهب معتبر هیواد الته کې د اوربند خبره د دایمي لپاره ونه شي، نو د طویل المدت اور کم خبره خو به حتما ان شاء الله وشي.
د افغانستان ولسمشر حلیمی صاحب نن د اختر تل منځو وروسته د خبرو وکړه څو ورځې مخکې هم تکرار کړی و چې په طالبانو ایشاخ وکړ چې راشي په ویلو یا جرګه کې سره کښینو. په دې برخه کې دا سر دی وړاندیز تر حده ده کنه حکومت د موضوع ته یو څه کار هم کړی؟
نه، دلته هدف درې حالات دي، یا به په سیاسي میز ته سره راځي چې سره جوړ شي، یا به مذهبي بحث ته راځي. او موږ تاسې یو ډېره تاریخي قومي عنعنه لرو د جرګې په شکل باندې، یا به جرګې ته راځي. زه فکر کوم چې دا دوه پخوانۍ طرحې چې هم سیاسي میز ته دعوت ورکړل سوی او هم مذهبي میز ته دعوت ورکړل سوی هغوی پشا شوي دي. یو بل غږ هم و چې هغه د موږ عنعنوي غږ وګ چې راځه د جرګې په حیث باندې سره کینو، جرګمارانو ته کینو. خو د دې به دا معنا یي چې د افغانستان نظام خپل مسؤلیت په درې ډګرونو کې رفع کړی ده. دا چې څوک بیا راځي څوک نه راځي، دا د هغوی مسؤلیت ده.
مننه حلیمی صاحب. اغلی نظامی، که له تاسو پوښتنه وکم، د خبرونې وخت یو څه په راټولېدو دی او کم پاتې دی، که دې ته راشو چې څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي؟ دا د جرګې وړاندیز ستاسو خوښ دی، د استانبول غونډه او کنه کومه بله لار هم شته؟
ډېره زیاته مننه. ګوري که موږ کمش خبرو کې ویلي دي چې دا جنګ نه د افغانانو وه، نه افغانانو پیل کړی دی، د دلته لاسونه شته دي، دلته مداخلې شته دي. هماغه مداخلې باعث ګرځېدلې دي چې نن موږ نشو کړلی چې یو دقیق یو ادرس جوړ کړو او په ادرس باندې سر ټول شو کار پرې وکړو. اما چون پروسه په دوحه کې شروع شوې ده، کانفرنس د هغه میندګیری په حساب باندې د استانبول کانفرنس دی، دا ښه دي، دا کانفرنسونه ډېر مهم دي چې حتما د باید کېږي، ځکه د سیمې هېوادونه د نړۍ هېوادونه نن ټول دفاع لیدلې لري چې دا باید هغه رقم کېږي، افغانان په خپلو کټ کې باید پکېني. اما موږ ته مهمه دا ده چې موږ څه رقم کولی شو چې زر تر زره مشترکاً کینو په یوه میز باندې، هغه که د موږ عنانې نوې جرګه وي چې طالبان یې ورسره قبلوي، ډېره به ښه وي چې په خپل کټ کې راشي کېني دلته په کابل کې جرګه شي او دا مشکل حل کا. ځکه دواړه طرفه کلمه وي، دواړه طرفه مسلمانان دي، جګړه په څه ده، خو هر څه چې دي باید خبرو باندې حل شي. ټوپک په خوله باندې سړی کوېدلی یا خبر ال کېدلی اوس موږ ډېر ډېر جرګې جوړې کړې وه او د ټوپک په زور جوړې
نو
زه فکر کوم چې دغه هغه ټول ادرسونه دي که استفاده ترې وشي د دو وخت نه دو مرحله نه اساسه مرحله ده موږ ته نن زمینه مساعده ده دواړو طرفو ته هم د دوه کانفرنس هم د استانبول کانفرنس او هم جرګه ما چون شروع په دوه کې دا باید هغه هل ته مو باید یو جواب واخلو پس ته باید حرکت وکړو چې کومې خاطر افغانستان ته رسو
بله
او که بیرته جګړو ډګر
له شینواری صاحب نه به واورم شینواری صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي له کومې لارې له جرګې د استانبول له غونډې د دوهې له غونډې حتی د افغانستان دننه یو غونډه لجرګې پرته
خدای دې وکړي چې هغه غونډه چې افغانستان د سولې راولي هغه څه وشي چې په ارزي کې ولې خواله ادارې کې خپل افغانان په خپل منځو کې کینی دا بهترینه خبره ده بهترینه هغه ده موږ مثال لرو چې د حکومت د حزب اسلامي سره موافقتنامه او په هغه کې نه خارجي ملک او نه بل څوک دخیل او مستقیم مذاکرات او هغه سوله وشو چې عین شکل باندې په همداسي مستقیم کې په افغانستان کې جرګه کیږي ځکه چې جرګي خبره موږ کوو خو افغانستان کې وشي او همداسې کار وشي ولې کاری ته نامه ده کیږي د استانبول حیوات دی چې دلته مخکې هم پیشنهاد کړی و چې اوس طالبانو امادګي ښودلې ده که چېرته هغه نه کېږي قطر هماغلته ناست دي مذاکرات کوي دواړه طرفونه سره بحثونه کوي داسې کېدای شي چې په دننه د افغانستان کې لکه حکومت چې مخکې ورته یو هغه ورکړی و پیشنهاد چې هر ولایت په هر ځای کې غواړي موږ امنیت نیسو نو ښه والی دا دی چې د سولې دپاره خبرې که په هر ځای کې دي دا مفیدې دي که هغې کې یو قدم هم اخیستل کېږي د افغانستان د آینده دپاره او د افغانستان هغه د تخریب مخه نیسي او خپله وزیر صاحب مخکې وویل وزیر صاحب حلیمي صاحب دوی په دې پروسې کې ډېر زیات دخیل دي دوی ډېر زیات هغه کوي د علماو د طرف نه چې هغه عالمان سره کېني د دواړو طرفونو یو بل ته قناعت وکړي چې ورکړي چې وروره دغه جنګ بند کړه ته خو اوس که د امریکا په خلاف وي امریکا درته ویل چې زه اوسم اوس د داخل خپل خلک دي ولې افغان وژنه کوي د دې مخه ونیسئ او په مخ لاړ شئ نو په دې اساس باندې چې هر یو اسانه وي او هر یو زر تر زره شروع کیږي حکومت باید په هغې کې ناغېړي ونه کړي او ورته ورمخ کیسي او هغه مذاکرات پر مخ
مننه شینوار صاحب په افغانستان کې درو ته څو دقیقې پاتې دي دیارلس دقیقې تقریبا پاتې دي حلیمي صاحب په دې حساب باندې د اختر لومړۍ ورځ په تېرېدو ده پاتې شوې دوې ورځې حکومت څه هڅه کوي چې اوربند تمدید شي په دې پاتې دوو ورځو کې او کنه انتظار دی چې طالبان څه کوي
حکومت خو همیشه د خپل ملت د درد او د غوي له اغستون زونه خبر ده او کوشش کوي چې غوی دردونه کم شي زه به د حکومت یو مسؤول دی او کوچنی مسؤول په حیث باندې دومره وویل چې حکومت به هېڅکله هم دې ته نه ونه وایي چې یو څوک غږ وکړي چې موږ د افغانانو وینې نه توی وو او دوی ورته چې نه حتمه یې توی کوي هلې ځلې شته هلې ځلې روانې دي ډېر نیکان هم شته او هغه څوک چې دواړو طرفونو ته خیر غواړي شته په منځ کې چې خبرې کوي هلې ځلې روانې دي امیدوار چې دغه اوربان تمدید شي ترسو مو دغه ملت چې دغه ډیر وخت اله قبر کندلو باندې او یا په هم د زخمیانو او د شهداو په درملنه یا په دفن کې لګیاو یو څه سا واخلي او څه د آرامش سا واخلي کوشش دا در روان ده چې د تمدید شي البته بیا هم په ټینګار سره وایم چې مقابل طرف د اوربند تمدید وغواړي حکومت به هیڅ کله هم دا نه وایي چې موږ دا تمدید نه کوو او که حکومت ووایي چې دا تمدید نه غواړو یا د درې ورځو په ځای د یو میاشت نه کېږي پنځلس ورځې نه کېږي د افغانستان علما به په ډېره کلکه د هغوی په مقابل کې ودرېږي چې چېرته حکومت نه غواړي اما موږ متیقینو چې همیشه د افغانستان حکومت د علماو غږ ته او د خیر غږ ته همیشه لبیک کړی ده
مننه حلیمي صاحب اغلی نظامی تاسو د یو سیاسي ګوند مشه په صفات باندې له نورو سیاسيونو سره د سیاسي هڅه کوي او یا مو نیت ته چې په راتلونکو دوه ورځو کې لشتر لشه یو هڅه وکړي تر څو افغانان دې ته وهڅول سي اوربند تمدید کړي
سچ په سلکه
کمخم اعلامی درلو دلی غونډم درلو دلی خو سه هم هغه خپل هلی دل ورته لیرو چې په هر شکل کې دا اوربان باید وغځول شي. تاسو که د مو خبرو ته په اول کې پام وزه ډېره طرفداره د دوم چې دا اوربان باید وغځول شي او د اوربان ته هر رقم چې کې لاره باید ورته هواره شي او قناعت حاصل شي د دواړو طرفو. زه فکر کوم په جنګ باندې هېچا میدان نه دی ګټلی تر اوسه، په هېڅ تاریخ کې میدان په جنګ نه دی ګټل شوی. اما که دلته د بېوزلو په وینو باندې دی فکر کا چې میدان وړلی شي، دا نو ډېره خطرناکه خبر ده. دا هېڅ بور نه لري. اما موږ په حیث د سیاسي فعالینو په صفت باندې موږ خپلې غونډې لرلې، موږ هلې ځلې لرلې، حتی د مخ د دو چې فیصله دوته وشي چې یو اوربان باید په اختر کې وي که نه وي، موږ تاکید پهمدو وا چې حتما باید د اختر کې اوربان وشي او دا اوربان به حتما حالا پاک وسیله وګرځوي دایمي اوربان ته.
مننه. شنوار صاحب، طالبان هم داسې نه وایي چې دوی اوربند نه غواړي، لیکن دوی دا وایي چې د خبرو په محال باندې باید په اوربند باندې موافقه وشي او څه پرمختګونه رامنځته شي. څه فکر کوي چې آیا طالبان به له دغو غوښتنو په شا شي د اوربند د تمدید لپاره؟
دلته مسله داره چې طالب کله خبره کوي د مذاکراتو دپاره، نو په عین وخت کې دلته هماغه خبره راځي چې بیا مذاکراتو کې نهناست. که چیرته دوی کینی افغانانو سره او خبرې وکړي او دوام خبرو ته ورکړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه موافقه رامنځته کیږي او په دې باندې یو توافق ته رسیږي. وخت به ونیسي، که زری که روسی خدا به وشي، ولې تر څو پورې چې دغه مذاکرات جریان ونه لري دا بیا ناشونې ده. په عین وخت کې دلته داره چې د افغانستان د ولس د طرف نه هم په دې مسلې باندې باید کار وشي. د مشران دي، نمایندگان دي، د افغانانو خپل افغانان دي، مدني جامعه ده، سیاسیون دي، مخکینی خلک، دا ټول باید سره متفق شي په یو واسط طالب ته موي او حکومت ته موي چې مسله نوره ختمه ده. خارجان ووتل، ناتو په وتلو ده، امریکا په وتلو ده، نور افغانان پاتې کیږي. باید خپلو کې سره کینی، خپلو کې سره خبرې وکړي او د افغانستان د دې څلوېښت کلنې جګړې دپاره یو داسې پای ته سره ورسیږي چې د افغان ولس پکې ګټي.
مننه شینواری صاحب. حلیمی صاحب محترم، که چیرته دې ته راشو، افغانان تل دا انتقاد کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. روانه اونۍ د پاکستان جګپوړی پلاوی کابل ته راغی او ولسمشر اشرف غنی هم مخکې په خبرونه کې دې ته اشاره وکړه، نن په خپله وینا کې دې ته اشاره وکړله چې ځینې مثبت خبرې کړې دي. څرنګه په پاکستان باندې د افغانستان د حکومت اعتماد د سولې په برخه کې تر پخوا پیاوړی شوی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت طبیعي خبره ده چې په یو چا به اعتماد کوي، ځکه نه غواړي هر هغه لاره، هر هغه خبره، هر هغه اقتراح یا پیشنهاد چې د افغانستان د سولې لپاره څوک وړاندې کوي حکومت یې نه ردوي. ولو که له هغه طرف نه همیشه هم دروغ ویل شوي، همیشه هم بې اعتمادي شوي، ولې بیا هم یو قدم هم چې څوک د سولې لپاره وړاندې ګدي د موږ حکومت بې اعتمادي دې لپاره کې شي، کېدای شي دا به په خیر دي. ښه، له جزئیاتو نه خو نه یم خبر، ولې دومره پوهېږم چې خبرې ښې شوي دي او وعده په دې شوې ده چې د صلحې ګامونه به ګړندي شي. او طبیعي خبره ده چې دا جانب مقابل چیرته اوسیږي یا چیرته ناست دي، له چا سره به واقع اختیاري، شاید په دې ارتباط هم خبرې شوي.
حلیمی صاحب، تاسو ویل چې ژمنه شوې ده چې خبرې به مخته لاړې شي، لیکن د افغانستان حکومت پخوا دا خبره کړې وه چې پاکستان باید عملي اقدامات وکړي. د عملي اقداماتو ژمنه هم کړې؟
ما ویلی چې بار بار دغه طرف نه، د پاکستان د حکومت له طرف نه، چې صراحت وایم، بار بار وعده سوي دي او بار بار خپل وعده خپل وعده مخالفت کړی دی او هغه وعده کاذب ختلی دي. ولی بیا هم د افغانستان حکومت په دې مکلف ده که یو امید هم څوک ورکوي یا یو قدم هم وړاندې ځي، دوی باید رد نه کړي، ځکه چې که موږ یې ردوو بیا به سبا موږ هم د خدای جل جلاله په مقابل کې او هم د ملت په مقابل کې مسؤول یو، چې هلته یو زمینه دي
دیوه خیر دکنه نوی غلطی سوی وی پس سلام وار باندی دی خلق مختل چی صداقت و که رشتن ولی و که ولی لکه پا اول خبر کسی ما وید اوز فضا هوا او دغا پالیسی دی منطقی او دی نری دی هوادونو دا پا تغییری دو دا نو دا هم دیتا امید ورکی چی دا افغانستان جمهور رئیس یا دا افغانستان حکمت دی پاکستان پا دو نوی پیشنهادونو یا پا نوی وعدو باندی یو چناتی دی باید ورطا منتظر چی ردکی دی نه امیدو ندیو که
مننه حلیمی سب آغل نظامی د خبرونی ورستوی ترسیدلیو پولندو که تاسو ویسی چی لحکمت چه تمال ری لطالبانو چه
د ما دوار خواهونا تمال دیو سیاسی فعال پسر داده چه هر تمره چه کرلشی باید گذشت ولیری او زرت زرا پیو وربان بانده تفاهم تا ورسی ځکه هیڅ مذاکره بدون د اوربان د مخه ته نشي تللی که دی غواړي چې مذاکره وکړه او سولې ته حرکت ورکړه نو اولین قدم د سولې د تعداب خښته اوربان دی زه مخالفت ډېر نه کړم اما خو ورکم باندې زه باور نه لرم د خودمانان لیدي چې زه به تا نه وژنم خدای نه خواسته علیمی صاحب وژنم یا به علیمی صاحب نه وژنم تا به وژنم یعنی کوشش باید وشي چې ډېر دقیقه شدت دو خبرې ته ورکړل شي چې سل په سله که باید هلته اوربان شي چې څو خبرې وکړلی شي په جنګ کې خو الوان نه ویشله کېږي خو دوی باید وربان دو کا چې د کینی په کلیاتو او په جزئیاتو نه کلیاتو ته ولاړ شي که د جزئیات مطرح نشي موږ هغه په واقعي خبرو ته رسېدلی نه شو فیصلې نه شو کړلی او د جنګ همدومره کم دوام لري دواړه خواوې د افغان ولس د غریب ولس په خاطر د فقیر ولس په خاطر باندې د څومره هلې ځلې کړلی شي باید وربان باندې فشار واچوي
آغله نظامی عادل بهرام نظامی د جمهور غشتونکو د ګون مشه لتا سو مننه کوم د افغانستان د حج او اوقاف ل وزیر شاغله حلیمی څخه مننه کوم هم درس د سیاسي چارو ل کارپو مزمل شنوار څخه مننه کوم چې پرې خبرونه کې برخه را سره واخسته ل اوریدونکو بخښنه غواړم چې د وخت کمیل خاطر مو نه شوي کول چې د دوی نظر او د دوی پیغامونه ل میلمنو سره ډیر شریک کړم البته د اساجیرو په خبرونه کې مونن د اختر په مناسبت د اوریدونکو ډیر خامونه شریک کړی دي بیا مو هم اختر بختور زحمت چې وری اجازه ونه
مرور جان سر راملا یوازی چرا نشی مرور
Good.